په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شور دونکو د مشال رډیو په دې یو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له احمد الله و.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ په قبایلي ضلعو کې د فوزي عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. پاکستان جمهوریت تحریک د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړې او د امریکا سنټ به روانه اونۍ د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مواخذې بهیر پیلوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د فوزي عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري په 8 په پیښور کې د غورزنګ د یو وجل شوي فعال ارمان لونین د تلین په مناسبت جوړ کړل شوی غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې او امن او سوکالي ده. د غورزنګ یو بل مشر او پارلماني استازي محسن داوړ وینا وا چې په قبایلي ضلعو کې څومره هم جنگونه شوی او پکې پښتانه وجل شوی نو د هغې پلټنې غواړو. د غورزنګ ایوی بل مشر سنا اجاز په حکومت تور په پوره کولو سره مشال ویډیو ته وویل چې غونډه ودرولو لپاره نه صرف د غورزنګ پلویان نیولی شوی دي بلکې په پیښور کې د موبایل ټلیفون خدمات ودرولو ترڅنګ هغه دکانداران یې هم منی کړی ول چا چې دوی لا د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولې. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي دي چې پرم نه احتجاج او جلسې جمهوري عمل ګڼي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري پر 8 په کراچۍ کې رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده نو بیا د دې آرډیننس د جاري کولو څه مقصد و. نوموړي د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتی وبلله. بلخو د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې وی جلسې ته وویل چې اولس ته معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلي مخه ونیول شي. د راتلونکو مارچ میاشت کې د سینټ 250 څوکۍ موده پوره کیږي. د انتخابي قوانینو لمخه د انتخابات د خفیه رائے شماري په بنیاد کېږي خو حکومت غواړي چې دا قوانین بدل کړي او په ښکاره ډول رائے ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وای زر تر زر به په صوبه کې طبي عملی ته د کرونا ناروغي ضد واکسین ورکړي. د کرونا وبای صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په 8 مشال ویډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی ول چې دا واکسین چینایي دي نو اندېښنو له امله صحیح عمله واکسین لګولو ته زړه نازړه دي. راپورونو تر مخه چې د څلور ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحیح عملی ته واکسین ورکول وو خو یوازې 408 کسانو ته واکسین لګول شوی دي. خو ډاکټر اکرام الله د دې سستروي سبب د صحیح عملی رخصتیانې بلي او زیاته کړه چې په ټاکلې موده کې به د ټولو 2000 صحیح کارکونکو ته د واکسین لګوي. د پاکستان غره خاتون کې محمد علي ستپارا زوی ساجد ستپارا په خپل ټوئیټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې وسې د هغه د پلار او دوه نورو بهرنۍ غره خاتون کو د ژوندۍ مندلو عملیات د هغوی د مړو د مندلو عملیاتو باندې بدل کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې 13 میاشت د گلګت بلتستان سره تعلق لرونکو غره خاتون کې محمد علي ستپارا د چيلي هیواد غره خاتون کې او د آیسلند هیواد غره خاتون کې سره د جمی په موسم کې 8.5 میټر نه دنګ د کیټو غرته د خطلو مهم پیل کړي وو. ساجد علي ستپارا ویلی دی چې هغوی د کیټو غره د تیرې جمعې پورې سر کړی وو خو پر راستنې دوه کې د واورې د طوفان له امله د مرکز سره یې رابطه پرې شوې ده. د پاکستان د فوج دوه هلیکاپټرو د محمد علي ستپارا او د هغه د ملګرو د موندلو لپاره تر 2800 میټره پورې پروازونه وکړل خو د هغوی څه درک یې ونه موندو. او اخري خبر د امریکا سنټ به روانه اونۍ د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فروری پر 9 بعد سنټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته برسي چې آیا پخواني ولسمشر د هغه بغاوت د راپارولو ذمہ‌وار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایدن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلی پر مهال د پارلمان په ودانۍ کې بلوه شوی و او خلک پکې وجل شوی ول. د فروری په 8 د ای بی سی ټلویزیون د نظر پښتنو نتیجو لمخه چې شپږ 50% امریکایان په دې حق کې دي چې سنټ د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ مخیزه وکړي او په مستقبل کې د پری د ولسمشر د چوکۍ د انتخاباتو لپاره پابندي ولګوي. خو دې لپاره دا محل په سنټ کې موجود د ډیموکرات ګوند 50 غړو ته د ریپبلیکن ګوند د 11 سنټرانو ضرورت دی. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکخ ارمان لونی دویم تلین پرون په پیښور کې د وی جلسې پترس کې هول مانزه د غورځنګ مشرانو جلسې ته په ویناو کې ویل د پښتنو د ژوند او د غوی د حکومت د خوندیتوب په مخه به خپل سولېز مبارزه جاری ساتي. غورځنګ په پرونی جلسه کې واری بیا د خپل بندي ملګرو د خوشي کولو د غیب کل شو کسان و عدالت ته وړاندې کولو پر پښتنې سیمه د جنگونو او ناامنۍ د روانو پیښو ترشا د اصلي لاملونو معلومولو لپاره د نړیوال کمیشن جوړولو په څیر خپل غوښتنې تکرار کړي. حکومت او پوځ وایي پخوانی فاټای تر ډیره د وسلوالو لښتونه پاکه کړي او هلته پرمختیايي چارې روانې کړي دي. حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې پر ځای دي او په تدریجي ډول د پوره کولو هڅه به کوي. له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ ورو
د غونډا چوړاندې نه د پیښور سپیریر ساينس کالج د لوب میدان کې تابع شوی و. د ځلې انتظامی په منې کولو پیښور موټروي سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشو. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشال لیډو ته په دې خپلول چې د نور کله پښتون حکومت دوی ته نه د غونډې اجازه ورکو نه د دوی خلک د جلسې ځای ته پرې خودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسہ منگا جوڑا کھڑے وا پسویر سائنس کالج تا اپوزٹ خو پرون دے ریاستی ادارو لاڑا خچ کم کریک ڈاؤن شو بیا پولیس اگے استعمال کر زمگا خلق گرفتار شو. دمگ ساؤنڈ سسٹم تا اسسٹنٹ کمشنر احتشام نمیگی اغتلے دے او اگے باقاعدہ دکانو نسیل کڑ چچا منگل کرسی را کولی چاول منگل ساؤنڈ سسٹم را کولی.
دا جلسی شروع کی دورستو دا غورزنگ مشر منظور پشتین خپل وینا کیول چې د دوی تحریک د خپل پختون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پختنه خوره که د پولې دی غړې او که هغه غړه دا ترهګرې په ضد جنگ دی خاتمه وکړي شي ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
ملګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل. پی ټی ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی. پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو ټول تحریک یې مخالفت کوي. ساده په دې خاوره باندې امن د ټوله خطه امن دی. په افغانستان جنگ ختم شو دا ټوله خطه به تر کې وتی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داول په دې مقول چې د دوی ټوله غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې او تر هغه به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادی غوښتنې نوې منل شي.
بنیادی غوښتنه را ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب واړو. مونږ دا واړو چې دلته چې زمونږ د پښتون کم شهیدان شو دلته چې زمونږ د پښتون کم په خاورې کم قتل عام شو دلته زما په خاوره چې کوم وینه وبېدله مونږ د هغه جنگ پلټنه غواړو چې د هغه جنگ د تحقیقات شي. ما باندې غوته دا الزام لګی چې بای دلته په دشه په جلسه کې ناراو لګی چې دا ولې لګی دا بیا ته په خلکو باندې فایرونه کټ کای لو تراشه چې مونږ د توو چې مثال د دې جنگ تحقیقاتو کوم د تحقیقاتو نه ولی یریږي.
د پښتون زغورنه ورزنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنه تکرار کړي چې لا درک شوی کسان دی عدالت ته وړاندې کړي شي. قبایلی ضلعو کې دی واک د پوسټ پر ځای ولسی یا سیویل انتظامیه ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نور بیګنا وجل شو پښتنو او بلچانو کسانو خپلوانو ته دی انصاف ورکړي شي او د غورځنګ غړو ته دی د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي. بل خو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې ISPR هم وار په وار ویلي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنه منلو ته تیار دي او نلی هم دی خوای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارول تا دی پر نک دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د هیواد دولس مشر هغه فرمان یا آرډیننس رد کړی چې پکې د سینیټ راتلونکي ټاکنې د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو د کولو ویلي دي. د تحریک انصاف حکومت وایي د دې آرډیننس هدف د سینیټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مخه نیول دي. دا چې ولی حکومت د دې مسلې حل د پارلمان له لارې د موندلو پر ځای صدارتي آرډیننس جاري کړی د دې پوښتنې د ځواب لپاره د سراج ظهیر دا رپورټ وو.
د فروری په ومه نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي، ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي، او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
وڑے.
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ زیر سماعت، او پدی پا عدالت کی اور ایدن روانہ دا، او بل پل الیکشن کمیشن ہم حکومت تویلی چی پخکار ڈول دا انتخابات نشی کے دے، او بل دا چی حکومت پدا سی وخ کے دا آرڈیننس پاس کرو چی دا قومی اسمبلی اجلاس ہم روان ہو
آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا.
بل پلو هم د فروری په ووم نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره دا ارډیننس را وړي.
سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے.
دی وی ټول ته معلومه ده، ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي. تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅول او غستو منډې دګي دلی وي او د زمیرونو غستونکو میدان ته را دنګلی وو. نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استازی دې خپل ووټ خرڅوي، نو دا د ولس د اعتماد د خرڅول په معنا ده. د پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي، او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې پکې یو د هندستان د نیول شوی افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسایي او بل د نیپ په قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي. له دې وروسته دا پوښتنه راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو
ارڈیننس ضرورت الپیخیگی چکلا حکومت مخالف ڈلو سارا یعنی اپوزیشن سر بالکل ورکنگ ریلیشن شپ ہم نہ ساتھی اگر ٹائم چ بیا حکومت سر پخپلا شمیرا ہم پورے نوی چاغه دی قانون سازی خطر کی سرو کی تاسو وګورئ چې نه صرف حکومت مخالف ڈلی د حکومت نه خپدی منګل سیپ تلاړو د ایم کیو ایم خپ قانون پخپل زی باندشته دی په دې وخت کې یو داسې تاثیر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته.
دا په داسې حال کې دی چې د فروری په درې منیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره قومي اسمبلی ته شپږویشتم آئینی ترمیمی بل وړاندې کړی و، د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رای ورنکړه. یاد دیوی د روانې میاشتې په یولسمه نیټه په یو سل څلورو سینیټرانو کې د 250 سینیټرانو شپږ کلنه موده سر ته رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو لپاره خفیه رای کارول کیږي، خو حکومت وایي دوی بوس دا طریقه کار بدلوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستانی رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې ډېری ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صوبې د صحت محکمې او چارواکي له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي، له دې باوجود چې د کمپاین د اولنی پړاو کارونه سست روان دي، دوی ډاډه دي چې ټول راجستر شوي صحیح کارکوونکي به واکسین شي. د پېښور د هسپتالونو ځینې ډاکټران بیا وایي د کورونا ضد چینایي واکسینو له کیفیت مطمئن نه دي او ځکه یې نه لګوي. په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د ډاکټرانو قربانیو ته په اشاره وایي حکومت باید د ښارونو تر څنګ د کلو د صحي مرکزونو کارکوونکو ته هم کورونا ضد واکسین ورسوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
رپورټونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د فبروري پر درېمه د هسپتالونو عملې ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکوونکو ته واکسین لګول شوي. حال دا چې دغو 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکوونکي ټاکل شوی. د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پرس په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسینو لپاره تر اوسه رجسټریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 8 مشال رډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوې خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوې دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
زموږ هیلث ډپارټمنټ تقریبا 8000 کسان باندې مشتمل دی خو لکه په دې کې تقریبا 23-24000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آئسولیشن د کووډ 19 د مریضانو د پاره دي. نو موږ داخله کول مخکې کوو نو ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دغه چې زموږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمیږي او لګیا دي لګیږي.
د ساينوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 لک خوراکه د فبروري پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبروري پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هاغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شول. خو د پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکوونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډیری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته زړه نه ښه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرنز یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی زم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوی د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. درې مغه ټ خبره ده چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی دا ملټای نېشنل امریکن یا فرنچ یا انګلیش کمپنی دی یا جرمن دا غي په شان دي چې نو موري کمپنی نه ده. ما په خپل لاندې لګولې هلکه مت دوزل وینا او شو چې راشه د خپل ویکسین دی ولګو.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحی عملې لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دي. د په وینا واکسین د دوی وازنای اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نو موري البته حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوی دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجسټریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډو خود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او دا چې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي.
ڈیسکیو کې د اوسه پوری اته سروې کسانو ته زموږ چې کوم هیلث کیر پرووایډرز دي اغي تا کوی ویکسینیشن شوی دي پای ایم ایم سی کې یک کیس شوی دي. غټه سنز په کې دادا چونکی د نادرا نبی ته میسجز راځي او نادرا کې کوم اپ دی د پاره د غکړې د لورمبي کې پاغي کې سمساله وا بیسک دا پروسس لک سلو دی خو د دې د وجې نه دی جګر د ویکسینیشن باندې د چاس کنسرنز دي بالکل دا څه مسله نشته.
رپورٹونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي، ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
سند حکومت د امریکایي وجل شوی خبريال ډینیل پرل په تختونه وجنه تورن عمر شیخ او د غنور ملګری د زندان د پانسه لخونی وست دي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د فبرورۍ پر ومه مشال دوی ته ویل دوی د سپریم کورټ په حکم عمل کړی دی او دا کسانې د پانسه لخونی سرکاري ریسټ هاوس ته لیږلي دي. اته دیرش کلن ډینیل پرل د امریکایي وال سټریټ جرنال لوسپانې خبريالو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې هغه وخت برمتا ورسته وجل شو چې د اسلامي تنلار وسلوالو پاړې څېړنې کولې. د نیاز علي رپورټ ورو.
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیس ډینیل پل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسې د خونی څخه وستلې دي، خو د زندان په دیوال د ننه جوړ د بلې ودانې ته اړولې شوې دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسې د خونی څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سند کورنو چارو محکمې د پروري پښپګما پخپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې ډینیل پل په قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسې د خونی څخه وستل دي. تورن احمد عمر شیخ او د هغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانی کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنا صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانی ته اړولې شوې دي. د پروري په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ دی د امنیت سره سرکاري ریسټ هاوس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې به د هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نورو مرګرو د خوشي کولو امر کړی وو، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اورېدنې خواست کړی وو. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیل پل د وجنی په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړې وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړې دي چې څنګه د پرل د تختونی او د وجنی په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. دا اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې لامل چې ډینیل پل قاتلان او تختون کې خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصلې په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نومونه بعد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشي سپریم کورټ ورته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ خبريال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانې اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو او د خوشي کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له هغه خراسی حکومت د بند مودا د دریو میاشتو لپاره غزولی وا. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. اته دیش کلنا ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې په نوم په یو سرنیزا رپورټ کې داوا شوی وو چې د پرل د مړنی په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسولین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لخکلو خو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه یادوي. بلور ته د خوست چارواکي وایي د ولایت کشفي دارو ته ویل شوي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوند ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د یکشنبې په ورځ د غرغښ د سیمه ییز راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل مشال راډیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته توجه وکړي او د دوی د فعالیت لپاره د زمینه مسي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه غوښنو ته پاندېخ نه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو دستونو د تربت کېدو په معنا غني.
مساحسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې لخکلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په زمون کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لوري خپل رول ادا کړي. د جګړې خکل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رساو وساتي، نه دا چې د اړخته هم خطر متوجه کوي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته د میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی یاد شوی. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
دوه عمده مسایل چې تر ډیره د خوست د خبریالانو لپاره ورمخ دي، د خوست محلي رسنیو ته ورمخ دي، هغه دا دي چې یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دي. بل هم دا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ویل
موږ دې خاطر باندې چې زموږ خبریالان د ټولو موضوعګانو شاګاسي او د ولایت لیکرونو شاګاوي او د خلکو ته ورسوي او د خلکو پیشنهادونه ولایت ته ورسوي، موږ حاضر یو او دا موږ تصمیم ولای دی چې په اداري جلسه کې موږ جدي هدایت ورکړی دی چې خبریالانو ته او تلویزیون او رادیو شبکو ته خپل ټول معلومات ورکړي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوري د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. ورمورز د استازوالۍ په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان خبریالانو او د بیان آزادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 زیږدیز کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 26% زیاتوالی راغلی دی.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو
او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس ترته د مشال مرکه 19 پروګرام اورو. د دیونه په خبرونه کې د اډوکیټ شهاب خټک د ژوند او کار خبرې گئی دی. وکیل دی او له خپل وکالت سره سره د بشري حقوقو په برخه کې هم فعالیت کوي. له نوموړي سره ګلیاز خبرې کړې دي او دا مرکه نن تاسو په تکراری توګه دروړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډمنه ودونکو د مشال مرکه کې زستا سو قربا ګلایازم. په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی ژوند، کار او مبارزه په اړه به د هغوی د خلینه واورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت شهاب خټک صاحب ملمه دي. شهاب خټک صاحب په مترخی سیاست باور لري. د شهاب خټک صاحب کورنۍ درې نسلونه مبارزه کوي او وس هم روانه ده. شاب خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
ډیر مننه جی کور مودان.
خټک صاحب زمونږ درانه اوریدونکو کې زیاتره موږ تاسو د مبارزین خبر یو، تاسو کارونو خبر یو. دا پروګرام داسې دی چې موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. دا غي د ژوند په اړه معنی زیات توجه وي. نو لږ زمونږ درنو اوریدونکو تاسو وي تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو دې د کرک ضلع چې کومه دا په پښتونخوا صوبه کې دا سره تعلق تم په کوم خټک يم او کله چې دې تیری نام راغلی اغه زمون کله دې تیری چې دا خوشحال بابا د عملیات هم یو لوی پیدایش زما د ملکند ایجنسی ده. لکه چې ملکند ایجنسی چې کما سواد ته زین لار کې راځي زما والد سره چونکی په سرویس کې پیدایش زما د اغه زی ده او دا زما هغه د کلی وطن دغه حضور دی اربدا.
سید شاب خټک صاحب لومړنی زده کړې مو کوم ځای نه کړی دي؟
ما خو یو ورس کوم چې په کلی کې بیا مونږ مسلسل نه یو پاتې شو. لکه زما کې یا کورونا په کلی کې دي خټکو په علاقه کې. خو ژوند ما شروع کې سوات علاقه کې تر نسمه پورې نهمه پورې ما سبق ویلې. بیا د سکول په وخت کې کوهارت کې هم پاتې یم او کالج بیا ما کوهارت کې ویلې ده. کوهارت جنوبي ازلو کې راځي. دې نه علاوه بیا رست ژوند ما د تعلیم په لحاظ سره په پېښور کې کړی.
خټک صاحب استاسو والد صاحب ډاکټر فضل الدین خټک صاحب هم لدی بخي یو ادیب وو او دا غوی ستاسو په ژوند باندې سمرا اثر
تاسو خو دا سم ویم چې دا فضل الدین خټک صاحب زما په ژوند باندې ډېر اثر ده. هغه زما والد محترم وو او هغه ډېر یو انجمنارا یا انجمن سار کندې شخصیت وو چې تر تبلاړو نابل خو به د پښتو ژبې د شاعرانو لیکوالو یو ټولنه جوړه کړه. کال ته بنو او کټولنه بوا نه بیا به دا غي سره هر قسم رسته کوله. هغه چون کې سرکاري افسرونو مالی رسته به مر سره کوله او زمونږ د ټولنو اکثر مجبوریاں دا وی چې مالی له سره کمزوري وي. نو په ملکند ایجنسی کې په کوهارت کې په کرک کې په پېښور کې ډیره داسې ټولنې دي چې هغه هغه فعال کړي وي یا نوی جوړی کړي وي. نو دا فضل الدین خټک صاحب جی ژوند د ستر شوه چې هغه په شروع کې اردو شاعري کړی و بیا رستو هغه مکمل د پښتو شاعري شروع کړه. دا هغه سلور کتابونه پښتو ژبه کې د شاعري چاپ شوی دي. درې کتابونه د هغه د اردو چاپ شوی دي او په دې دوران کې د خټک صاحب ناشته یا ژوند چون هغه د اجمل خټک صاحب نه راوخله پریشان خټک صاحب شیر علی بچا ایوب صابر صاحب د کوهارت دا ټول خلک چې دي د سره د خټک صاحب په مرست په حواله سره بیا زم یعنی د بچپن نه د دې سره پاتې شوه.
نو مطلب دا رته تاسو چې کوم د مترکی سوچ هغه د پلان نه پاتې او کنه تاسو من خپل الهام
مترکی سوچ زما د والد صاحب هم هغه هم د مظلوم ولس د مظلوم پښتنو خبره کوله د غریب پښتنو خبره کوله او د خانی او د سرداري او د وړي خلاف او بیا لکه مار زکړو چې په دغه دوران کې دا هغه په وساطت سره کاجمل بابا او کلندر مومن صاحب او کایو صادر صاحب او کرامت شاه ساحل کا داسې نور شاعران صاحب شاه صادر صاحب د دې ټول سره زمان استه پسته پکې دوه دغه په ما ډېر لوی اثر ده.
شاه پټک صاحب لکه څنګه تاسو ویل چې تاسو سوچ او فکر او دا سبق نو په دې کې تاسو خپل د زده کړې څنګه وکړلې او د بیا د هغه څنګه راغلې د قانون هغه څنګه راغلې په شوق را لې او کنه
ارزاده چې لکه انسان د خپل ماحول نه سره اخلي کنه
صحیح
نو زمونږ د پښتونخوا وسنو خصوصا د یعنی دا چې کوم کوم څه پښتونخوا ده په دې کې خو معاشي له سره کته څوږي نو نه صرف دا چې پښتانه من غفل کوم یعنی د جبر او استحصال ښکار دي بلکې په پښتنو کې بیا چې کوم اکثریت ته هغه د غربت ښکار هم دي تاسو ګورئ په پردي وطنونو کې ټول پښتانه مزدوري کوي لګیا دي کنه او په پاکستان کې هم په پنجاب کې په هر ښار کې پښتون چې دا مزدور دی دغه نو یو خدای خبره ده چې زمونږ چاپیر چل لاسي ده چې په دې کې د یو خاص سوچ مالک چې وي باید چې هغه مترقی سوچ طرف ته لاړ شي او بیا موږ دلته دا هم ګورو چې همدا دغه پښتنو په سر باندې داسې خاندانونه هم شته چې هغه بیا سیاسي ګټې اخیستلی او ټول عمر هغه د پښتنو استحصال وکړو.
ٹھیک ده نو ستاسو دغه څنګه بیا سبق طرف ته چې کوم غو لام وکړه زده کړم به په کوم ځکه تر لاسه کړی دی لوړې زده کړې
نو لوړې زده کړې خو ما بیا زیات تر په پېښور کې وکړې
ها
او ما لا نه علاوه په پښتو ژبه کې ایم ای هم کړی دا
ها ها
او بیا ډېر وروسته چون کې دا زما دا پښتو خدا سي وچه زما کور نه یو قسم ته تعلیم او تربيت او پکې ماته پکې تیاری ضرورت بم نو او په هغه کې ما بیا یعنی ماستر ډیګري واخسته دې نه علاوه پولیټیکل ساينس یا سیاسي علوم تر هم زما دلچسپي وا نو د لا نه علاوه ما بیا انټرنیشنل ریلیشنز کې هم ته ماستر ډیګري واخسته لکه چې دا د دنیا خصوصا د قومونو چې کوم یعنی دا غي ګټې دي یا دا غي تاوانونه دي په دې کې دا د بین الاقوامي تعلقات چې د ملکونو ترمنځ او تعلقاتو نه مطلب څه خطا لکه ضروري نه دي وي خو د قومونو یا د ملکونو ترمنځ چې دا کمی معاملې روانې دي نو په دې باندې ځان پویول د لپاره انټرنیشنل ریلیشنز چې دي دا په دې باندې یعنی ځان پویول ضروري دي نو دا تعلیمي ما کوشش کړل لګډیر
صحیح
تکړه
پروفیسر صاحب تاسو څنګه ویل چې تاسو په پښتو کې هم ډیګری ترلاسه کړې ده ماستر ډیګری ترلاسه کړې ده تاسو شاعري کتاب هم یو چاپ شوی دی که شاعري سره څنګه شو کو
شاعري خو جی لکه تاسو وروچ په تیری کې زموږ یو ټولنه وا تیری پښتو ادب جرګه
ها
او موږ بعد خوشحال بابا جشن چې دا کوشش به چې هر کال شي کبه هر کال به نه شونه په دویم کال په دریم کال اجمل صاحب راتلو نو ډېر لوی لوی شاعران باغی راتلو په کوهات کې ساهو ادبی مرکه وا د کوهات د لیکونکو په لاچای کې چې د لاچای د ملګرو مشاعري پکې دی دا غي د ټولنې طرف نه پټل کې پښتو ادبی ته منټل او په پیښور کې پښتو ادبی ثقافتي ملګری یو بیا سلیم راز صاحب دی او موږ په یو ځای موږ فوکسرانو خو زموږ والد صاحب او په یو ځای د عالمی پښتو کانفرنس ته طرف نه هلې ځلې کولې پښتو شاعری چې دا هغه خود خوشحال بابا خبره چې کسور دې خوشحال سره ناشته کا د زلخ د غره خټک بواړه شاعران شي هغه په خټکو کې یو قدرتي ټالنت تا د شاعری خو شاعری دا چې دا ورک وی د الله تعالی یا د فطرت چې کوم هغه یو انسان کې یو اندرونی یو رنګي دا د سی پزور څوک شاعر نشي جوړه ده نو هغه په ما کې وا او بیا دې ادبي هلو زلو هغه نه مزید لکه
زلا ورکړه. ها او دا شاعري کتاب هم چاپ شوی دی هغه څه دی عنوان څه دی؟
هغه خو زما شاعري کتاب اوس چاپ شوی دی د بدلون کاروان برسي تر منزله.
ها
په هغه کې یو وضاحت کول غواړم چې ما په اتم نه هم زمانه کې ما دا ایوب صابر صاحب کتاب مال وسته وو زهر خون دا شي د غنی بابا کتاب چې وو د پنجره چغه هغه وخت چاپ شوی دا مال وسته وو
خا
د رحمان بابا شاعری به ما زستا او د خوشحال بابا شهري خو ما اوریدا هم زکه چې خو کور کې بچی ناستو دغه خبره ترې وکړي چې خوشحال بابا څومره لوی جینیس وو، هغه په یو وخت باندې سپه سالار مو، هغه شکاری هم وو، هغه طبیب هم وو، او هغه ډېر لوی لیکوال هم وو، هغه فلسفي هم وو. نو دا یعنی چې کم زما د شاعرۍ د زده کړې وې هغه هم ورسره کېدی. یو خبره ده چې ما ټول عمر عملي مبارزه چې کومه ده په میدان باندې د ولس سره ودرېدل، د ولس لپاره منډې ترړې وهل، د ولس لپاره جیل ته تلل، او دغه اړخ زما دومره زیات مصروف د پاړې کې پاتې شوی یم چې ما د خپلې شاعرۍ نه هم مناسب توجه نه ده ورکړې. زما ډېر بعضې نږدو ملګري دي کله کله ما ته وجه مونږ نه هم خبر چې ته شاعر هم لطیف لالا چې زما استاد دی قانون د لارې او بیا په سیاسي مترقی سیاست کې زموږ استاد دی، او هغه هم ما ته پرون کتاب نور کول. نو ما ته شا به تا شاعري کوله مې ما خو کوله تاسو ته خو پته یې نه مانه خو هېر شوي. نو لکه دغه اړخ ته ما توجه نه ده ورکړي، خو اوس مې د بعضې ملګرو په وینا توجه ورکول شروع کړي دي.
د ملګرو په مرسته باندې تاسو دا د شاعري هغه شروع کوو. تاسو شاه خټک صاحب یو خبره وکړه چې د عملی مبارزم کړي دغه تر ازو هغه یو ډېر لوی سابقه هم لري. لکشانی کده د شاعری یو سو د نوی کتاب نه کوي، یو سو شعرونه زمنګ قدرمن اوریدون کو سر شریک کړي، نو خوند وو کې بیا وساس دي مبارزي تمراج.
دا نو کتاب چې چاپ شو دا غیره بنیادی فلسفه چې ما په یو دو شعرونو کې بیان کړی دا هغه دا چې د ظلم سو وجود دی په دنیا کې، چې د ظلم سو وجود دی په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمیده نشي. چې د ظلم سو وجود وي په دنیا کې د ظالم او مظلوم جنگ ختمېده نشي، د بدلون کاروان برسي تر منزله،
د بدلون کاروان،
د بدلون کاروان برسي تر منزله. دا قانون دی د فطرت بدلېده نشي، دا قانون دی د فطرت بدلېده نشي. نو شاعرۍ کې خو ما د غزل برخه هم کافي زیاته ده، نظمونه هم پکې دي، او موقع په موقع چې کوم یو نیم شعر ما ترې دي چې زه به تاسو سره شریکوم.
اوس شاه خټک صاحب ستاسو د عملی مبارزې په لور راشو، موږ وګورو درې نسلونه موږ ته چې څومره ښکاري، موږ چې څومره زده کړه ده ستاسو موږ استادان یې، او چې موږ کوم نظر نه تیر شوي دي، درې نسلونه ستاسو په دې مبارزه کې تیر شوي دي. نو که اول راته دا وایي چې د مبارزې سوچ فکر څنګه تاسو مخکې بیان کړل چې د والد صاحب نه یو سوچ تاسو ته پاتې وو، خو بیا کوم نور داسې عوامل وو چې تاسو وهڅولی چې تاسو د مظلوم آواز لپاره جیل تم لاړی سخت تم تیری کړی، دا هم کم ځنه شروع؟
نو اوس خو د دې آغاز ډېرې زړې بازي خاطرې دي. لکه مثلا چې موږ د سکول په وخت یو په یعنی دریم څلورم د زمانه کې، نو دلته زمونږ په پښتونخوا کې په هغه ورځو کې د مزدور کسان تحریک شروع، او دې سره سره بټو صاحب چې وو نو هغه د پاکستان پیپل پارټي د طرف نه د غریبو آواز راپورته کړو.
صحیح ده.
او بیا چې زه د سکول نره وتم او کالج ته داخلېدم، نو دا هغه ورځ شپې وې چې په افغانستان کې انقلاب راغلی وو، او دا هغه انقلاب په ضد باندې په پاکستان کې څلور څلوېښت ملکونه چې دي، د امریکې نه راواخل تر سعودي پورې، او د سعودي نه راواخل تر هغه ځان ته مترقي وي چاینا پورې، دا ټول خلک راجمع وو د افغان خاورې خلاف یو جنګ روان وو د پاکستان د خاورې نه. نو په دې ټول صورتحال کې بیا که تاسو وګورئ نو که په یو طریقه یو که په بل طریقه یې، خو پښتانه چې کوم دي دا بے کور هم شول، دا اوم وجل شول، دی یو بل هم وجلو، او اوخ کی سلگئی دردونا غمونا بے کور کی دل ور کی دل. او بیا دا چی اگا زمون یو کلتور دا پا اگا کلتور کی داو چی مونگ بچر تا سوال نکولو، مونگ بچر تا چا تا چیتا نورلا، مونگ با دا چانا یعنی سو اختلنا. نو زمون دا اولس یو دیر لوی یعنی سماجی لحاظ سرا زمون اولس چی دا اگا دا دیرو بدبختی و سرا مخامخ سو. او اکثر دا خبره کوم چې په پاکستان کې ناس چې کم خلک دی دوی په دغه فلسفي نه پوهېږي. ما ته ډېر افسوس راځي کله کله په دې باندې، لکه ډېر خلک دلته سنجار ولی خان خبره کوله چې ما ته یو ورځ په یو میټینګ کې جنرال مشرف وي هغه ته چا وویل جنرال مشرف ته چې دي سنجار خان هم وایي چې زه افغان یم. نو وایي ما ورته چې زه یم کنه، نو ولي تاسو په دې کې څه شک لرئ؟ زما د وینا مطلب دا دی چې په پاکستان افغانستان په دې خطه کې جنګونه وشول، جنګونه لا روان دي، خو د ناپوهۍ د کلتیا او د یعنی د جبر یو داسې صورت حال ده چې ډېرو خلکو ته دا خبره یا خو معلومه نه ده لیک آف نالج ده، یا چې دا هغې دې ته منلو ته تیار نه دي.
چې دا د پاکستان په خاوره کې کوم پښتانه اوسېږي دا هم افغانان دي کنه.
صحیح ده.
ډېر عجیب صورتحال سره موږ مخامخ وو او یو. نو په داسې حالاتو کې چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د دغه ځای نه دا شی شروع کېدو د افغان انقلاب او د هغې ورځې انقلاب چې دلته کوم عملیات روان وو او بیا په دغه منظر کې چې دا اوس ته موږ راورسېږو دا ټول سفر چې موږ یعنې کوو خو ډېر ټایم غواړي دغه ټولې خبرې چې موږ کوو.
صحیح ده.
خو موجوده وخت کې هم صورتحال دا ده چې پښتون د هغه صورتحال نه لاره ووتی نه دی. په یوه نامه یا په بله نامه دی اوس هم در په در دی، دی اوس هم وژلی کېږي، دی اوس هم اغوا کېږي او یو ډېر لوی مصیبت لا زموږ په سر پروت دی.
په دې مبارزه کې خټک صاحب څنګه تاسې کوم کوم داسې ستونزې داسې مشکلات راغلل چې تاسې ځینې وختونو کې ناهیلي کړی که نه حوصله تاسې وبیلل او که نه؟
نو عرض دا ده چې زموږ خو یو داسې خطه کې موږ پښتانه پراته یو له بده مرغه، یعنې دا زموږ خوشقسمتي هم ده چې موږ د دنیا د جغرافیې په یو داسې ځای کې پراته یو چې هغه ډېر لوی اهمیت لري، پښتانه که هغه لر بي که بر بي. او بله دا ده چې دا زموږ یو ستونزه هم ده، په غټه زموږ غټه ستونزه دا هم ده چې په هغه وجه موږ د غټو طاقتونو چې کوم د یو بل سره ښکرې اډمې کړې وې نو په هغې کې موږ دل شولو، او اوس هم چې کوم یعنې علاقایي قوتونه دي او د هغې مرسته ظاهره ده چې هغه عالمي قوتونه هم کوي لګیا دي په سناسه شکل، نو په هغې کې موږ دل کېږو لګیا یو. په دې صورتحال کې تاسو وګورئ چې یعنې ما چې کومې ستونزې تېرې کړې دي نو ما په دې کې جیل ته زه تللی یم، په دې کې زما نوکري چې ده هغه ختمه شوې ده، په دې کې زما والد صاحب چې وو هغه سزا کېدو به په نوکری کې هغه به تنګولی کېدو، تنګولی کولو به تنګولو به ریاست کله یو ځای ته ټرانسفر کوه کله دا انکوایریانې کوه، دا ټول خبرې به موږ کتې او دغه د هغې تکلیف زور به موږ ته هم رارسېدو که نه. نو بیا زه په خپله چونکې جنرال مشرف چې وو دا یو اړخ ته د پښتنو قاتل وو، بل اړخ ته د جمهوریت قاتل هم وو. د هغه خلاف په مبارزه کې زه چې د وکیلانو کومه مبارزه وه په هغې کې په سر کې روان وم او په هغې کې بیا زه جیل ته هم لاړم. د نوکری ذکر خو ما وکړو چې په کې ما وبیلله. بیا زه په 2014 کال کې په ما باندې لکه یعنی قاتلانه حمله وشوه، د ټارګټ کیلینګ، هغې کې خدای پاک زه ډېر په هغه یعنی سره حیران شي چې زه څنګه بچ شوم. خو ما یعنی مبارزه بیا هم پرې نه ښوده ځکه چې دغه قوتونه چې کوم د پښتون انټلیکچوال یا پښتون شاعر ادیب یا هغه کس چې هغه رښتیا خبره کوي هغه خاموشه کول غواړي په دې طریقو سره، او ما دا سیز په بل انداز کې واخیستو چې نه زه کله داسې برید نه بچ هم شم نو د دې دا مطلب نه دی چې زه خاموش شم، بلکې پکار ده چې زه نور تیز شم. دغه خبرې پکې تېرې شوې. بیا اوس په تېره تېره دا څه موده کېږي چې زما مشر ورور چې وو هغه شهید کړلی شو، هغه د خپل کالج نه راتلو پروفیسر وو، پی ایچ ډی سکالر وو او هغه ویشتلی شو. نو دا واقعات که تاسو ګورئ نو دا لر هم روان دي بر هم روان دي او ډېر په پوره اصرار طریقې سره دا هر څه کېږي لګیا دي، خو موږ پوهېږو چې دا څنګه کېږي او څوک یې کوي. بهرحال ستونزې ډېرې دي خو ستونزې زموږ لار زه داسې ګڼم، زه جذباتي سړی نه یم خو زه دا وایم چې په میدان باندې داسې مسلې موجود دي چې هغه هغې په وجه د هغې په وجه په داسې ستونزو باندې موږ خپل سفر نه خو درولی شو نه ختمولی شو.
ستاسو د دې خبرو نه پسته ما ته ستاسو د دې کتاب عنوان بیا رایاد شو چې ستاسو دومره په دې حالاتو کې مبارزه جاری وساتله چې ستاسو خپل رور هم دې مبارزې او په دې هغه کې شهید کړل شو. شاه پټک صاحب که موجوده حالات ته وګورو د پښتنو په خاوره باندې چې څه روان دي، تاسو خپل هم په دې غماني باور لري چې د پښتنو اواز او پخوانی هغه کې او اوسنی کې تاسو څنګه لږ مخکې ویلي چې اوس هم هغه رنګ حالات دي کې څه بدلون راغلی نه دی پښتانه په خاوره باندې یا غماني، خو څنګه تاسو ګورئ چې اوس په اوسنی قبایلو سیمو کې او په پخوا زه د ټول د خیبر پښتونخوا هم واخلم او پکې دا د قبایلي علاقو هغه هم پکې راخلم چې څنګه ګورئ تاسو دې ته؟
چې په لویه کې خو هیڅ فرق لا نه دی راغلی. زه دا وخت کې د پښتون تحفظ موومنټ یو ځان فخر کوم چې زه د هغې ملاتړ یم او بیا د هغې د قانوني کشالو د حل کولو کوشش کوم.
سلاکار هم یې د پښتون ژغورنې غورځنګ
نن هم زه دا اوس لږ ساعت کېږي چې د عدالتونو نه راووتم او التا چې کوم صورتحال ته ګورم لګیا ما چې سړی له خندا ورشي چې سیاسي مبارزین چې د پښتنو د پاره د امن خبره کوي او د ترهګرۍ خلاف خبره کوي دا غي خلاف دلته په ترهګرۍ کې کیسونه درج کیږي لګیا دی او غي فدیلونو کې دی او فدیلونو تر روان دي نو دا د یو صورتحال چې یو ټول کنه یو اوزار دی ریاست پلاس کې او ریاست دا غواړي چې دا اوزار د پولیس دا اوزار د عدالتونو دا اوزار استعمال کی او هغه خلک چې هغه امن غواړي هغه بدنام کی او هغه منی کی چې تاسو امن مغواړي نو دا ډیر یو عجیبه صورتحال ده خو زستا د سوال طرف ته کرا زمونږ څه پازیټیو یا مثبت خبرې هم شته
صحیح ده
مثلا د پښتونخوا زمونږ د سیاست مخ کې یو اړخو هغه دا و چې سولس چې هغه چې کوم د پاکستان روایتي پارټیانې دي لکه مسلم لیگ شو لکه پاکستان پیپلز پارټي شو یا تحریک انصاف شو اکثریتي خلک خود به صورت ترلاسه شوی مونږ خلک بچیو نو مونږ د خان عبدالولی خان او مونږ فخر کوو چې مونږ د باچا خان پیروکار یو مونږ د باچا خان د تعلیماتو نه سره خسته مونږ په ویاړ کوو او مونږ خلک وبا لکه خان سمت خان شهید سپورټ کولو مونږ د ولی خان سپورټ کولو
ملت پال ګوندونه چې کوم وو
ملت پال ګوندونه دا یو سیاست دی
ٹھیک ده
ظاهر ده چې دا سیاسي جماعتونه هم چې د پښتون خبره به کوله چونکی د پاکستان په پارلماني نظام کې باغی شرکت درلود نو غیبه مجبور و چې د پاکستان ګیر سیاست د پاکستان ګیر پارټیانو سره یو تعلق وساتي
ځکه
د پیپلز پارټي سره نږدې شي یا د مسلم لیگ سره ځان نږدې کی او دغه تل به موږ بیا د خپل هغه تاریخي زمونږ چې کم زمونږ داوی دي ادا شي شکست مو کتو په دې وخت کې کتا سو ګورای نو په زرګونو نه په لکونو پښتانه زلمی چې دي اغا د حقایقو نه بالکل با خبره شوی دي او هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې یو आवाज راپورته کړی دی او دا یو ډیر لوی ډیولاپمنت دا چې ګورم چې یو نوی تبدیلی یا یو نوی بدلون دی چې په دې خاوره را روان دی دغه چې افغانستان د خپل لري افغانستان ته موږ خبرې وو افغانستان کې هم کتا سو ګورای نو هغه زور دغه خداو چې داوود خان چې د اغا دغه حکومت پښتو ربیا کار په ترلاسه کړو د شو د ټول دنیا د سیاسي جنتان یو بل هغه دلته میشته شو یو جنگ وشو او په هغه جنگ کې حقیقت دا ده چې پښتون ما خو ذکر وکړو چې هغه اخوام پښتون مرد دی خو پښتون مرد خو بیا دا پښتانه چې کوم واپس لاړو زمونږ ورونه و دا هم او دوی هلته کې چې کوم هغه تعلیم یافته طبقه افغانستان ته بیرته لاړه چې هغه دلته یعنی د خلکو به هغه ته لکه د مهاجرت په وجه هغه دلته راغلي وو خو لیکن هغه خلک چې لاړو او د افغانستان مترقي خلک او دا خلک چې کوم ټول دا محسوس کړه چې څه خلک دغه طرف نه جنګېدو څه مونږ د دې طرف نه جنګېدو خو زمون خیرخوا نه دا خلک چې مونږ جنګولو او دا زمون خلک خیرخوا هغه خلک چې مونږ جنګولو نو چې دا نوې نسل دوست په افغانستان کې کم ګورم هغه هم ډیر مثبت طریقې سره د افغانستان د خاورې هغه سوچا دفاع یا پښتو چې کوم ځای قائم ساتل غواړي او هغه زدا چې محسوسوم چې دومره منظم لا نه دي څومره چې په دې پښتونخوا کې په لر پښتونخوا کې زمونږ د پښتون ژغورنې پروګرام ملګري چې څومره منظم دي دا یو فرق شته خو مثبت تبدیلی یا داسې بدلونونه راغلي دي چې هغه لږ د سړي امیدونه پیدا کوي
صحیح اشرف خټک صاحب تاسو د دومره خبرو او د دومره د مبارزي پسته کده تاسو ځوانانو ته څنګه تاسو ویل چې یو مثبت سوچ راغلي په لکونو پښتانه ځوانان چې دغه په هشوي دي خپل حکومت باندې خپل مبارزه په مثبت لور روانه کړي ده د پښتنو ځوانانو ته زمنګ د قدمونو اوریدونکو د پروګرام اوري تاسو لپاره به تاسو څه پیغام
نو پښتنو لپاره څه زما د پښتون نوی کول د لپاره زما پیغام څنګه ده چې خدای دې چې دا زمون مسلې سیاسي دي دا د سیاست د لارې نه مونږ راغلي دي یا کی د هر ملک یو سیاسي مفاد وي کدل ته چینایان راځي او روسیان راځي او امریکایان راځي دا هیڅ خپل مفادات دي مونږ به دې ته ګورو چې راځه مونږ
مفاد
د پښتنو سیاسي مفاد پر څه شي دا غیر لپاره سیاسي تعلیم ضروری ده یعنی ضروری نه چې سره د ایم ای پولیټیکل ساينس کی یا ایم ای انٹرنیشنل ریلیشنز کې د کالج کې داخله والی یې خو کتابونه باید ولوستل شي. بیا نن سبا خوري راسانه شوې ده چې انټرنیټ موجود ده، ګوګل موجود ده، هر قسم ډاکومنټري، هر قسم علمي موضوع تاسو ته ملاوي ده شي تیار باندې.
بالکل.
نو باید چې دا سيزونه وکتل شي. یو خدای دې ضروري خبره ده چې سیاسي تعلیم وکړل شي، د خپل مسلو ادراک حاصل کړل شي. زمونږ مسله ده څه تاسو سوچو کې دي پښتانه چې دي هغه یعنی په افغانستان کې هم پښتانه په اکثریت پراته دي، او بیا دا هم د تاریخ یو جبر ده یا زمونږ د دې وخت یو ډېر سیاسي سوال ده چې د پښتنو یو ډېر لوی برخه چې دا په پاکستان کې اوسېږي هغه د پاکستان شناختي کارډ لري. اوس دا ستونزه چې کومه ده د دې د حل به څه طریقه وي؟ لکه تاسو خو ګورئ چې د پریمشن په تور یا د پیشپندۍ په تور داسې جنګونه شروع کړی شوي دي چې افغانستان د دې قابل ډول شي چې هغه دلته خپله څه دعوه ولري. خو آیا دا د مسلې حل دی؟ آیا پښتانه چې کوم دي هغه به وجلې کېږي؟ نو بیا به دا خاوره یو بل ته پاتې کېږي. نو دویم زما چې کوم دغه دی هغه دا دی چې د پښتون ولس چې هغه دا وخت په دوه ملکونو کې میشته دی د هغوی مستقبل به سي په دې سوال سوچ کول غواړي. د دې یو داسې جواب راوباسل غواړي چې هغه د وینې تویولو نه خالي وي، چې هغه پوره من یو طریقه جوړه کړلی شي د هغې دپاره بلډ شیډ ونه شي. دا چې کوم بلډ شیډ روان دی دا ټول په دغه پس منظر کې روان دی لر اوبر. نو د دغې سوالونو صرف دا یو سوال نه دی، دا دې کې بیا واړه پټ نور ډېر سوالونه دي، دا هغې جوابونه باید چې هغه ولټول شي. درېمه خبره دا ده چې پښتانه چې دي هغه باید چې یو بل ته احترام ولري. نوی کل زمونږ څوک د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي، څوک چې دی هغه د ګران مشر محمود خان سره دي، څوک د ګران مشر اسفندیار خان سره دي، څه د نورو سیاسي ګوندونو سره تړلي دي. نو پکار دا ده چې مونږ یو مظلوم قوم یو، د دنیا یو مظلوم ترین قوم یو مونږه. پکار ده چې مونږ یو بل ته ډېر احترام ولرو او په دلیل سره خبره وکړو. یعنی د دې په ځای چې مونږ یو بل دا چې کوم څه روان دي یو بل سره د ټوپک په زور خبره کېږي لګیا ده او خلک په تنظیمونو کې تقسیم شوي دي. چې دغه عمل تاسو ګورئ د وزیرستان خلک چې دي هغه زیاتر خلک به دغه طرف ته تلو، لیکن چې کله نه د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شوی دی نو هغه ټول خلک د دې سره اوس ملګري کېږي او کم از کم په دې متفق دي چې مونږ مزید تشدد نه غواړو، مونږ مزید جنگ نه غواړو، مونږ لر او بر چې ټوپک مونږ استعمالوو دا د افغان قوم او د افغان ولس او د پښتون ولس تباهي ده، دا مونږ نه کوو. نو باید چې دې تبلیغاتو له مزید
زور ورکړل
شي او زمونږ په منځنۍ پښتونخوا کې او لر او بر چې د امن لپاره مونږ کار وکړو. ځکه چې کسه مسله دا هم نو د ټیبل د لارې د کتاب مذاکرات د لارې نه حل کېدای شي کنه.
بالکل.
دومره لوی جنگ ته څه ضرورت ده چې هغه زموږ په خاوره خور کړلی شوی دی؟ نو د امن لپاره او د عدم تشدد لپاره چې ده اواز پورته کول پکار دي چې نو خپل پدې کې دلچسپي واخلي.
صحیح. شاه فټک صاحب ډېر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل مبارزې او د ژوند په اړه مور سره خپل خاطرې شریکې. ډېر زیاته مننه تاسو نه. دا مشال اډیو کده من اوریدونکو مشال مرکه کې مو د شاپ خټک صاحب خبري واوریدلې. په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې زغل ایاز حاضرم. تر هغه پوري پلوی الله مسپارم.